ګرانو دوستانو ستړي مشي، وخت د سهار 10 بجې شوي. د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ، دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنجشنبې په ورځ وویل د یمن د سولې د پروسې د هڅو لپاره یې دغلته د جګړې ښکېل لوري په جنوا کې د خبرو اترو لپاره ورغوښتي. د ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه کړې ده.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختیاری عادی داریم.
دی وی لس کسان مول لیست خیستلی دی، 13 کسان تعدی اختارونه او 15 کسان تجدید اختارونه ورکړل شوی، 15 کسان توصیه شوی او د شکایتونو یو وشت موارد رد شوی. خغلی اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست خیستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی، او دراتون کې ونې تر پایه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون وسپارل شي. د غذایی موادو لوی شرکت سودیکس چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړی. سودیکس چې مرکز یې په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 230 کارکوونکي لري، تایید کړي چې درې کارکوونکي چې یو د هند، دوهم د مالیزیا او دریم د مقدونیات باو په کابل کې وژل شوي دي. د دې شرکت رئیس د یینس ماچویل د دې شرکت رئیس دینس ماچویل په یو بیان کې ویلي دي دوی د دریو همکارانو وژنه ډیره خوشنوونکې پیښه ده. سودیکس چې په نړۍ کې د خوړو د برابرولو دوهم لوی شرکت دی وایي د پیښې په اړه په څېړنو کې له افغان چارواکو سره ګډ کار کوي. له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی و چې د دریو بهرنیو وګړو مړي د کابل په موسهي ولسوالۍ کې موندل شوي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبره کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي، او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون د رویټرز خبرې اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د ایران په تمریناتو کې لسلو زیات سمندري پوځي وسایط او له هغې ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی و. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغه پریکړې له کبله سخت په غوسه شوی چې له پیاوړو قدرت تونو سره د ایران لاټومي موافقه تر وتلو وروسته پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانې د چهارشنبې په ورځ ویل د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي. په بل اربن سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ویلي دي چې دوی وسیط ساري څو په دې تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ لاره خوندي وي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو اوسي هغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې سره مخ دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه په کې تر 10 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفتس په نیویارک کې د دې سازمان امنیت شورا ته ویلي خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي. نوموړي د دې میاشتې په سر کې په جلا جلا توګه د یمني ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د حوسي اغیانو له مشر عبدالملک الحوسي سره کتلي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو د دوی په وینا په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاته کړې چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوتس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیه لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوتس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونې وکړې.
Our democracy itself is in the crosshairs.
د وایز موږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. د آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسۍ د معیار تیګي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شي، د هغو دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو پرنۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر کریستوفر واري او د ملي امنیت سلاکار جان بولتن هم پکې ګډون کړی و. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف به د اګست په 6مه نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور ران پاول سره وګوري. ران پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. او د اپل د ټکنالوژۍ لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2مه نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 220 ډالر واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل د شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1950 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. اپل شرکت سټیف جابز او د ده شریکانو په 1980 کال کې جوړ کړ او په وروستیو 10 کلونو کې پرله پسې بریاوې تر ډیره د دې شرکت د آیفون د نامتو ټلیفونونو د خرڅلاو نتیجه ده. اپل په 2000 کال کې آیفون بازار ته وړاندې کړ چې ډیر ژر تر ټولو مخکښ سمارټ فون وګڼل شو. په 2010 کال کې اپل د 229 میلیارد ډالرو په ارزښت تولیدات پلورلي وو چې سوچه یا خالصه ګټه یې 8.4 میلیارد ډالرو ته رسیده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د خبرونې لومړی ریپورت دا دی چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو مسؤلیت دی نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. د طالبانو د سرچینو له قبله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته وسپي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دی زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بی توپیره په نښه کړي او له منځه به یې یوسي.
د افغانستان ملي اردو، د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کړي. دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع چې دی مون مخالفت کړي، د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سرته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکي افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکي وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمني او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې مونږ خپل عملیات سرته رسولې د مونږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د ولسی جرګې لپاره د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د نوماندۍ له لیست څخه لرې شوې. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ روانه ده او د راتلونکې اونۍ تر پایه به د دوی لخوا وروستی لیست انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د روڼتیا بنسټ له دغه اقدامه هرکلی کوي او تمه کوي چې د ټولو زورواکو او مفسدونو نومونه د نوماندۍ له وروستي لیست نه لرې شي. په دې اړه د محمد حدیث پردي سره استولی رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري کې.
د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې ځانګړی کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري وایي چې د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو په اړه ټول شکایتونه دوی ارزولي او د نورو نوماندانو په اړه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. د ټاکنیزو شکایتونو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه دوی د ولسی جرګې د 45 تنو احتمالي کاندیدانو په اړه پریکړه کړې ده.
تقریبا تمام دوسیه ها بررسیش تکمیل شده، روند تصمیم گیری از یک شب
دوی تقریبا د ټولو دوسیه او چیرنی بشپړی شوی. لیوی ورځ راهیسه د تصمیم نیونې لړۍ روانه ده. تیر شپه مو تر 12 بجو کار وکړ چې په نتیجه کې د لسو تنو نمونه حاصل شول. ډیر لس کسانو ته موادی خبرداري ورکړې، 15 تنو ته جدي خبرداري ورکړل شوې، 15 تنو ته سپارښتنه لرو او یو ویش موارد رد شوې دي.
شکایت رد شده داریم.
د خغلی اریایی په خبره دوی ته د ولسی جرګې د احتمالي نوماندانو په اړه له 240 څخه زیات شکایتونه رسیدلي چې تر اوسه یې د سلو هغو په اړه پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د حذف شویو نوماندانو اعلان د کمیسون دنده ده، خو دوی حذف شویو نوماندانو ته احوال ورکړی او دوی کولی شي چې د دوه ورځو لپاره د استیناف غوښتنه وکړي. د کاندیدانو له لیسته لرې کړی شوي کسان د غصب، د غیر قانوني وسلوالو ډلو لرل، د بشري قوانینو د نقص، قاچاق او نورو جرمونو په تور د کاندیدانو په توګه د هغو کسانو د ارزونې د ځانګړي کمیسون چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو مشري کوي او یا یې هم غړیتوب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس هم مشري په غاړه لري، له لیسته لرې شوي دي. دا پریکړه داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څاري او شمېر بنسټونو ویلي وو چې له وروستي لیسته باید د کاندیدانو د وستلو بهیر سیاسي نه وي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ډاډ ورکوي چې له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذفولو په اړه پریکړه یوازې د موثقو اسنادو پر بنسټ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا بنسټ ژیوي مشر اکرام افضلي په همدې ورځ په یوې غونډه کې د کاندیدانو له وروستي لیسته په فساد د تورونو کسانو له لرې کېدو هرکلی وکړ.
ما اگر می خواهیم پارلمان موثر و کارا و از فساد پاک داشته باشیم.
دوی کمو کوړو داس پارلمان چې د سوابوین کې دولت په جوړیدو کې مهم رول لوبوي، لدې پرته چې زورواکي او مفسدين لري نکړو بل لار نشته. زمونږ اندېښنه دا ده چې دا مفسدين پارلمان ته لار عمومي دیموکراسي به مسخره شي. د خاغلی افسلی په خبره خلک د ولسی جرګې د زینو غړو له معاملګری پوزې ترغلي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه. ده رادیوی مجله ده نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهارا د ټولې افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړی
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واکان د ټولې افغان تخلیه او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې سیډنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی وو او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حالت ہم شپیلے گی گولا او دد غزائی دد تقدس او پاکوالی دعوائی وکڑا.
پا ادب جام کی با د پختو لرغونی ادبی دوری شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوری.
تو خو قادر یی په صفاتونو، کله می نور کړي، کله می نار کړي.
او په ورخمین خیال کی با د کک او زرینی منظومی د وم سرود دویمه برخه واوری.
تا پاچا لخپل وحشی قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خود پتیختہ، ته دی ورکشی قوم، دی ورک وطن، دی ورکشه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانی وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي نه کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته د ورسپانې مقام خپل کړ. ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورسپانه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلی. له امان افغان وروسته افغان ورسپانه په 1299 او ابلاغ ورسپانه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان نیز یو ورسپانه خپرې شوې. طلوع افغان د مولوی سالم محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو کمیسیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوې سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین محلقات لري. د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل ساوري رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
طلوع افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلین مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
طلوع افغان جریده په 1400 کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې طلوع افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریې چارې په بېلابېلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د طلوع افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال طلوع افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت کې لوړول د زړه په دود کېږي.
لیکوالان هم وایي چې د طلوع افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې طلوع افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د طلوع افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسي او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د طلوع افغان د تقریبي او بیا خصوصا په خپله مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داسې ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤول مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداده او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځې په اندازه کار کوي.
طلوع افغان د مولوی سالم احمد هوتک لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. طلوع افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساطیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم له ګڼو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیري او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
او ساسه کې په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول استوري منظومي شوی کنه، ځینې تاریخي مسائل منظوم شوی کنه؟
په پښتو کې مونږ لبد مرغه
تاریخی او لرغونی زمانه نه تاریخی پلاوه ساتل شوی منظومی نه لر او یو لوی دلیل داده چه دا با تر اسلام وران دی مدنیتونو پوری مربوطی وی زباور لرم چی وی اما پا اسلامی دوره که پختانه دیده دی پارا چه دی اسلامی متونو تر دیر وفادار وی صحوان یا دی غفلت لمخی او یا هم عمدن دیده دی پارا چه گواه که غیر اسلامی متونو دا منظومی او کسی نمان سولی دی. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومه کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
آدم خان
او تلخانه او داسې نور کیسې زینو شاعرانو زینې ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواد شاعرانو منظومی کردی دی چه گنه بیل گیشتا دی. پا معاصر دوره که لطاریخی پلاوه تر طولو پخوانه منظومه ده استاد پژواک کلمدار روپایی ده. ده تعریف لمخه ده لمرنه معاصر منظومه ده چه ده انگریزان و سره ده افغانان و ده جگری یا تصویر ده خکوله ده هم هنری خکوله لری یا هم یا کیسه بش بڑه راغله ده. پته پسی بلا خورا لوی منظومه ده استاد مجروح زنزانی خواهد چه آغا غیطه ده شلم پیڑه ده منظومه لیکنه آغا ده آوچ تکای هم ویله شو. پا ده منظومه که کمال داده چه عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور هنری ارزښتونه او مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصر منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې مونږ ته مخه ترازی د تاریخی قدامت له نظر د استاد پسرلی زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې یعنی مونږ د زهری نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. له هغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره مونږ خپلې تاریخي پیښې لوی اساطیری تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدواره یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا دلته د دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی، اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خود منظومې متن محتوا محتوا اول باید داستاني جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیخو زمانه، د پیخو مکان او د پیخ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه زای کړای شي چې ډیر خلک دغه د مالکیت حس ولري. ال محتوی په لور د منظومو خصوصیت ده. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا روډی سیل شروع کیږي. د هندیانو لپاره لانن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لاتروس د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي. د همدې لپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري. دا د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو دپاره باید هغه وي. اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړي. ډېر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډېر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیر شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی، که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کرکتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر کې یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای، او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای، او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری شاعر داسې دی لکه کمره چې تاسو په اوږه وي، نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منځومه لیکنه کې باید راځي.
اوسې پښتنو په توګه څنګه کول شو خطل وسب کې واچو په منځومه کې؟
اندانو بیا داستانی اړخ دی د منځومه، د داستان فن دی. مون باید محتوای غوټه ایجاد کو او بیا یو یو غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو پمراسته دوستون کې پډې را تلوسه د داستان اوچ ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چکم پیږي. البته لړن داستان سره توپیر امدا ده چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو د غوټو تعدد ده. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپل تلوسه لري، خپل غوټه لري او خپل غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپه کمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم ده. زه پنجاب لاهور او گجرانوالہ پادشاہم په خبر کم او تقریبا د لس دولس کال کې چې ما شاعری کې قدم اخستل. ټول ناول د محبت چکم دوران انسان باندې راځي، د هغه په هغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړ. نو هغه نه بعد بیا وخت لري دو سره داسې د معاشرې په موضوع کې یاد کم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری زداوم.
سلامل شو چې په شعر ته و هڅولې.
داس یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دین یو خاموش او یک طرفه و. نو دې وجنا ما خپل د محبت
خوښې دل ستا خوښې دل مطلب
زما خوښ خاموش محبت او یک طرفه محبت، چون کې هغه چې دین زما د حیثیت نه ډېر جګو او زه مسافرم، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات سره غي باندې شو کول. نو دې لپاره ما خپل دردونه په شاعری کې لیکل. هغه د فیسبوک
لاره یا مسافرې مطلب
پاکستان کی ما ټول عمر تیر کړی دی لاهور گجرانوالہ. نو دغه وجنه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیست. هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان در عالم دا دوه درې کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل، نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیات په موضوع کې.
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي؟
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خوندل، نو بس اومداغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې اوخکم چې د خپل اختیار کې نه دی زړم، نو زما زړه چې دی نو پاغه باندې وره.
بل اخرت څه شو په دې مینا کې دی؟
ما چې څنګه تاسویل اغه سوچ دین او ډیر غټو دویم دا چې زه یو مسافروم، دا غي اثر نه ډیر لاندې و. تم دا غي وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
اغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
اغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغه زما سره محبت و، کې دې شي عزت اغه به یو استاد کول، خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشارو کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول.
هغه شعر چې تا د هغه توصیف کی ویلی یا په محبت کې ویلی اړه ته ویلی شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلی دي هغه وجنه چې دا هغه شاعری کړ دې اردو کې ما ته یاد دی هغه ویلی شي
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا
تو پختو کے لیے جیسے کم شیر ویلے دے داغ دا پارا اگر چہ اس خدا غی نراغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملاو شی خو بیا ما پختو کی چھ باز لکلم دے نو فی الحال چ زما ذہن کے دیا غ یو دے عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں چ استا خوالا درشم خو پلا ر کے ماخام شو ڈیر زر
سمر شیرو نہ بدلی کلی تقریبا پچو جبو کی تے کولے چ شاعری
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گ ماغه جب باندے ز مکمل شاعری کولے شم چون کہ اوز در سالور جب باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو زکه دغه درې څلور جبو باندې چې ما ته څوک کم موضوع راکې الحمدلله زه خو وزن سره هغه شاعري لیکل شم او دا د جزا خپل فیسبوکونو کې او پرنټ میډیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې کلم ما ور کړی دی الحمدلله نو مصنفینو ما ته چې دینو هغه ته لایکم را کړی دی او زما چې دینو مضامین شیا کړی دی
تقریبا ټول بل څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې څه لیکلي دي او همدارنګه پښتو کې
پښتو کې ما شخصیات بارے کے دو ادرے شیرون لکڑ لگا سناتور صاحب شو زما عبد اللطیف نوزتیار والی سے محترم حافظ عبد القیوم شو دیو دا پارا ما لکھ لیں دے او نور عشقی شیرون ما پختو کی بیخی لگ لکھ لیں دے زگ چی داس موقع نہ دے ملا شو یا زب پختو فلم جوڑ کم او زما دلتا محبتم چی کم شو یا پا نورستان کی شو دے یا چی دین والتا اردو کی زگ ما دا دو شیرون دیر فوکس تر اوڑے نو اردو کی ما بیخی دیر شیرون لکھ لیں دے ما درے وڑو کی کتاب نے لکھلو ارادہ ادھوری خواہش پنامہ نمگڑ ارمانوں یو زندگی چار دن کی او بل چین خیالوں کی دنیا چونکہ زما لقب خیالی دے او ما وقت نما خپل زان دا خیالی لقب 2009 کی شکل اول اول زما یو خاموش او صفا ستر محبت ہو
یعنی تروس پور دی یو کتاب ہم نہ دے چاپ شوی
او چاپ شوی نہ دے بس اندا غس ما خپل ڈائری کی چین خپل شیرون لکھل او کم شیرون چ ما جوڑ کر دی الحمدللہ ما تردو کے مکمل حفظ دے
تا ویل چ ما دوزے زڑے بیلے یو پو آخوا پاکستان کی یو پو نورستان کی التا دی پوردو شاعری کرے دا ورتا تا دی پو نورستانی کرے دا دا غی نورستانی شاعری کی یو چو بیتون راتا ہوئے
دلتا دا غزل پہ حساب کی ندل لکلے زکر نما سر دلتا بے شمار غزلون دی نورستانی کی بے خی زیاد دی یو چی دینو دا سی داستان دی چی چر ابو نارا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک وام گست شوا دمو چچلیست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
ددی ترجمہ کرا تم د قصوے
چر ابو نانا پیسیست شوا یا خوب دخور روان وے نلی ترپک ترپک وہ مگست شوا نرے نرے باران کے دے دولک دومو گسو کیست شوا دیر خکل ہوا چلے دے آئی شوام سک شوا زندگی کو نست شوا زوے آغوے او زندگی چی دینو ہمیشہ نا خوشحال خوشحال تیرے دلے یو طرف تا ونوے بل طرف تا چمنوے او آغاز ما تنگ تا ناس بے او زندگی آغوے زوم او زندگی با دیر خوشحالی سر زمان مخدا تلے
خواد دسی ویل کی اجتال تا پاکستان کے فلم کے ہم کار کرے ڈرامو کے دے کار کرے دے سا کردار دے ادا کرے پا
ال تا دا شے سفارش او دا پیسو پا بنیاد چون کی سڑے مختز الحمدللہ ٹیلنٹ خوزا منگا پا دے مشکل نو چی تول ناول چې ما ته لاهوریا پنجابی فلم کې ما ته داسې موقع راکړه چې هلته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غټ غټ ډاکتران اول چې دین واغوم دغسې یا شاته تیریدونکي یا چې دین هیرو خبرې کوي او موږ چې دین واغې چې دین تشویق کوو دغسې ډېر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مخته ځي خو ما چې کوم اول کردار هلته ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډزې کې هغه ډز په ما لګېد او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مرکدو سین ورکول نو اول چې دینو ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه داس کسان ولې راوړي خو بیا غوښتل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دې لازمه یې ورک کړي دې شخوخ شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چکچکوال چې واخلې ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنځي دغه لامل چې ازال د نه پاره شم بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داسې مشکلات هغه لزې یو ویډیو او فلمي شکل ورکم نه چې زما دا خواهش چې خپل داسې او خو معاشره کې چې دیندار معاشره دلته ز داسې فلمونه جوړ کړم چې هغه کې غاني ډانس او د خزي چې ډیر بے پردی زکه چې د افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه خواهش خو دلته ډیر داسې خلک دي چې تفسیری نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذبات کېږي خلک نو هغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر زله داسې کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
ولټه شوه دی
او زړه داسې مات شوی دی زکه چې خلک چې دینو دغه فیل سره واقف
نه دي په همدغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دی
نه مال ته ډیر داسې فلمونو کارو کړل لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار بو کنه زمنګ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا په خوري بدمعش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله هیڅ څه مشکل نه دی الته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول ټوکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتي او دا کوم موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما و هی زاغه سره فایټ کول صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
د فلم د پاره د ستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
بالکل
کنه چې څه نظم دي لیکلې ورته چې
اوشته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې د بیک گراوند کې د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی دی د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا غو ما سره شته دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا ہے بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا هر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناست پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرز خپ فراغ سینا گرچه هر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان نے اخپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد نے دا عسکر دیر درد آغین نہ برداشت کی گزر کا غواڑی چی عسکر دا پارے چی دن یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسې به مونږ نه وی اوریدلې د زرپانې په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي
زرپانا آیا باګرام پیژنې لیک په هنیار محبوب شاه محبوب دا باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نه لرل هغه درې خسي درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه و چې د راجا درې واړه خسي امیدوار شوې درې واړو رانیانو زامن وزي کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کې هودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپل منځي مینه لبل هر چا څخه ډیره وه
راجا دسترت چې کله زور شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ورواده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوې او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککیې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککیې راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکی زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته لبل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف ستوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلې غږوله، او د شپېلې په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلې شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلې غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډک ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې، او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپل پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسا مشواڼي ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسا مشواڼي. مشواڼي د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخ غنل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوه دامن او نور سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروی په مخزن افغانی کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېدا او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهي کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغانی څخه رانقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپله کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او ده ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال. زه او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامی هم لا وړ نه یې، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا ل خپل وحشي قومه قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې می چې تا سره یو ځای وي، ما خوندونه اخیستل ستا له وجوده، مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان دی روم او مصر را پسیدی، ملکه به دی بابل یا هندوستان شم. دی گلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پخو لاندی زمکه شو روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود که دی اور بطی شو بلا، را نگدی شو گلبویه ونی ولا. ز پتا باندی مینیم ته زمای، ستا لخلی ندا خبری دی بلچا دی، یا خو بلای زما گلپویه نه گلپویه. لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه خنجر پر زړه ور خخ کړ. کک ټپی شو خو په زخم خبر نه و، توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه. د گلبوی له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی، داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نشو.
د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو. د ګل بوی د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناڅاپه راغلل گزارونه. خو غصې د کک وجود کړ لکه تیه، یو ناڅاپه هسک را پاڅېد ولاړ شو، زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې، خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ. څو گزاره یې د ګرز ورباندې وکړل، د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول. زخمی کک لکه چالاکه شاهین والوت، پر دیوال له باغه واوښت او پناه شو. ګل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سمن باندې له سترګو الونیا شو.